پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنی خبری خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لغمان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات په شدت روان دي.
عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولایت لغمان به خصوص به شدت جریان داره. فعلا نیروهای ما در حالت پیشروی قرار دارند.
در لغمان چارواکی دغه راز د وظیفوي غفلت په تور د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لسلو زیاتو غړو د نیولو خبر ورکوي. په لغمان کې چې وسلوالو طالبانو ډله ییزو حملو ته مخه کړې، تېره شپه څه تېر شول؟
تیار سره یو ماشومان په ډله ییزه توګه مرکز مهترلام د وتلو په حالات کې و. د لغمان ټول ولسونه داسې انګېرله چې تېره شپه لغمان سکوت سره مخ کېږي.
یو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې مشر ګل رحیم اعتبارزي سره مو خبرې کړې دي. په کندز کې په دې وروستیو کې د ګلانو کاروبار غوړېدلی دی.
خرید و فروش هم ښه ګلان داسې ګلان لرو چې د 500 نیورته 5000 پورې هم ګل شته.
لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام. د لغمان چارواکي وایي د لغمان پر زندان د طالبانو برید په شا تمبول شوی. د افغان نړیوال سازمان وایي د افغانستان د ښځو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي او د اروپایي ټولنې مشرانو د بلاروس د مستبد واکمن پر ضد اقداماتو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د لغمان چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د لغمان پر زندان د طالبانو برید په شا تمبولی دی. د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره شپه طالبانو پر مرکز مهترلام او د دې ولایت پر نورو سیمو حمله پیل کړې. په همدې حال کې د راپورونو له مخې د وسلوال پاوځ د لوی درستیز او سرپرست دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره لغمان ته تللی. د لغمان امنیت قمندان لطف الله کامران د ده په خپله وینا د جګړې له ډګر څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې د لغمان امنیت ډاډمن دی.
فعلا وضعیت کنټرول ده او آیات هم راغلی ده. لوی شی په راس کې ده، هغه مشکل نشته او اوضاع کنټرول ده.
ښاغلی کامران وایي چې په دې جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. له دې مخکې د لغمان والي رحمت الله زیارمل ویلي و چې د دې ولایت د ملي امنیت د اپراتیفي مرستیال او څو نورو چارواکو په ګډون شاوخوا 100 کسان د وظیفوي غفلت له کبله تحقیقات ته کېنول شوي دي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت پر شپږو ولسوالیو یې د وسلوالو طالبانو حملې شنډې کړي. د دې ولایت مطبوعاتي دفتر نن سهار په یوه خبر پاڼه کې وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل تېره شپه د یفتل پایان، راغستان، درایم، خاش، وردوج او جرم ولسوالیو پر ځینو سیمو حملې وکړي، خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د خبر پاڼې له مخې په دې نښته کې 10 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کومانډو ځواک په عملیاتو کې په بغلان ولایت کې 8 افغان سرتیري د طالبانو له زندانه خوشي شوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن رسنیو ته ویل چې د دې پوځیانو د خوشي کېدو لپاره تېره شپه د نوي بغلان ولسوالۍ په عمرخیلو کلي کې پوځي عملیات وشول. ښاغلی امان په یو بیان کې د خوشي شویو سرتیرو عکسونه په داسې حال کې چې په لاسونو کې ولچکونه ښکاري هم خپره کړي. طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. د افغان نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او نړیوالو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي. د افغان د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د آسیا پاسیفیک د څانګې مشري یمینی مشرا په یو خبر پانه کې چې نن خبره شوه ویلي، افغانستان هغې خواته روان دی چې په نتیجه کې کېدای شي د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو دوو لسیزو پرمختګ له ګواښ سره مخامخ شي. مرمن مشرا ویلي هغه وخت را رسیدلی چې افغان حکومت او نړیوال شریکان د ښځو د حقونو د یقیني کولو په برخه کې په صراحت ژمنه او کار وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې په قطر کې د سولې په خبرو کې ښځو ته محدوده ونډه ورکړل شوې ده. میرمن مشرا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سولې په خبرو کې د ښځو با مفهومه ګډون یقیني کړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې مشرانو وروسته له هغه په یوه خوله د بیلاروس د مستبد واکمن پر ضد د اقداماتو غوښتنه وکړه چې چارواکو د ریان ایر هوایي شرکت الوتکه په مینسک ښار کې کېناستو ته اړه کړه او یو مخکښ ژورنالیست یې توقیف کړ. د اروپایي ټولنې د نننۍ سرمشریزې په درشل کې د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وانډرلین تېره شپه ناوخته د بیلاروس پر وړاندې د هغو بندیزونو د لاس سختولو غوښتنه وکړه چې مخکې د الکساندر لوکاشنکا د رژیم پر مخالفانو د ځپونکو اقداماتو له کبله لګېدلی وو. او په ایټالیا کې د یوه هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. پیښه پرون د ایټالیا په شمالي غرنیو سیمو کې شوې او یو ماشوم پکې سخت ټپي دی. هوایي لفټونه یا کیبل کار هغه خوځنده وسیلې دي چې په کیبلونو تړلې وي او اکثرا په غرنیو سیلاني سیمو کې له یوه غره بل غره ته سیلانیان انتقالوي. پرونۍ پیښه داسې وخت شوې چې خلک د ځمکې نه 1.5 متره لوړه په دې برقي وسیله کې ناست ول څو له استرزا ښارګوټي د ماترون غره ته ولاړ شي. د استرزا ښاروال ویلي تازه د کورونا په خاطر د لګېدلو محدودیتونو په لړۍ کې د لرې کېدو په برخه کې دغو برقي وسیلو کې د سیلانیانو سفرونه پیل شوي وو چې دا پیښه وشوه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. دغه راز د خبرونې په دوهمې مئی کې د 15 دقیقې اونۍ بحث مو هم په یو شمېر ولایتونو کې په وروستیو جګړو او دغه راز پر ولسي خلکو د اغیزو موضوع ته ځانګړې شوی. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت او د لغمان چارواکي وایي پر مهترلام ښار د طالبانو برید په شاتم بولی او دې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دفاع وزارت ویلي د طالبانو په وړاندې تصفوي عملیات په دې ولایت کې روان دي او له تېر شپې راهیسې یې له سلو زیاتو طالبانو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په عین حال کې د لغمان ولي وایي د دې ولایت د ملي امنیت ریاست اپراتیفي مرستیال په ګډون یو سلو 10 تنه امنیتي او دفاعي پرسونل چې لوړ پوړي او ټیټ پوړي افسران هم پکې شامل دي وظیفوي غفلت په تور نیولي او ترې تحقیقات پیل شوي دي. نور جزئیات په دې راپورټ کې اوري.
پر مهترلام خار د طالبانو له پرونی برید وروسته افغان پوځ د لنګار ولشن په ګډون ګڼو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي. پر دې خار د طالبانو برید د دې سبب شو چې د وسلوال پوځ لوی درسیز جنرال یاسین ضیاو د ملي امنیت دوه مرستیالان جنرال عباد الله عباد او جنرال خوشحال سعادت لغمان ته ولاړ شي. اوس پوځي او ملکی چارواکي وایي نه یوازې دا چې پر مهترلام خار د طالبانو برید ناکام کړی بلکې دې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ملي دفاع وزارت د وایان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل هلته یې له تېرې شپې راهیسې د مهترلام خار سربیره ګڼو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي او طالبانو ته یې د درنې مرګ ژوبلې اړولو سربیره ښه پرمختګ لرلی دی.
په لغمان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات په شدت سره روان دي. هغه عملیات چې تېره شپه د مهترلام ښار په څنډو او د لغمان په یو شمېر ولسوالۍ کې وشول دښمن ته مو درانه مرګ ژوبله واړوله. 50 طالبان ووژل شول او لسګونه نور یې ټپیان شول. اوس زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
نیروهای ما در حالت پیشروی قرار دارند.
د افغان پوځوی درسیز جنرال یاسین ضیا هم تېره شپه وویل د لغمان مهترلام ښار کې اوس له امنیتي پلوه کوم اندېښنه نشته او سیمه کې دوی پوځي عملیات روان دي. جنرال ضیا د مهترلام ښار د سقوط په اړه د طالبانو پلان هم ناکام وباله. خو طالب وایان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل دوی د لغمان د سقوط پلان نه درلود. د ښاغلي مجاهد په خبره د جګړې د پیل راهیسې نږدې 30 امنیتي پوستې نیولې او ډېر شمېر مهمات په لاس ورغلي. هغه دا چې ملي دفاع وزارت ډېر دوي. بلخوا بیا د لغمان والي رحمت الله یارمل وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو سل ستنه یې د وظیفوي غفلت په تور زندانی او څېړنې پیل کړي دي. د لغمان مطبوعاتي دفتر د خغلی یارمل له قوله ازادي راډیو ته وویل په نیول شوي او کسانو کې د ولایت د ملي امنیت اپراتیفي مرستیال معلم قسیم هم شامل دی. پاتې کسان بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونو لوړ پوړي او ټیټ پوړي افسران دي. د دې وړاندې د لغمان والی په ولسي جرګه کې د لغمان یو شمېر استازي تورن کړي وو چې په دې ولایت کې د شتنه اخوالو او فساد تر شا لاس لري. خو دې وکیلانو بیا پر والی یارمل تور پورې کاوه چې خپل چارو کې پاتې راغلي او دې کار د لغمان پر ټولیز وضعیت بد اغیز کړی دی.
په همدې لغمان په وضعیت کې تمکیږو. په لغمان کې د وروستیو جګړو له امله د راپورونو له مخې په سلګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې دي. د ازادي راډیو خبریال راسره وصل دی. مهرباني وکړئ راته ووایئ چې آیا د لغمان نه د جګړو بې ځایه شوي کوم بل لور ته هم تللي، ننګرهار ته یا نورو سیمو ته؟
زما سلامونه ومنئ. تر اوسه پورې ثابت شوی نه ده چې د لغمان جنگ ځپلي هغه کډوال چې د جګړو له امله راوتلي دي له سیمو هغه د ننګرهار ته راغلي وي، خو تر ډیره دغه د لغمان د ځینو ولسوالیو لکه علیشنګ، دولت شاه، ولینګر ولسوالیو چې کومې سیمو کې جګړې دي او یا د جګړو له ګواښ سره مخ دي، دغه سیمې خلک ډیر کمی مرکز مهترلام ته راکډول شوي دي او ډیری په خپلو سیمو کې لا پاتې دي او ځینې نور بیا نسبتا آرام سیمو ته کوچېدلي. د دې ویرې نه چې که چېرته جګړه تود شي یا هوایي بمبار ونشي یا توغندی رانشي یا نور داسې کومې پېښې رامنځته نه شي، نو د دې د ویرو نه نږدې سیمو ته کوچېدلي دي. او مهترلام ته د ډېر نه راتګ علت دا ښودل شوی دی چې شاید په لارو کې ماینونه ښخ وي یا له نورو ګواښونو سره مخ شي. خو د ما چې شیبه مخکې د علیشنګ ولسوالۍ د یو قومي مشر ملک شیراغا سره په ټلیفون باندې خبرې وکړې، هغه راته وویل چې د دولت شاه ولسوالۍ خو ټول خلک په بې ځایه شوو کې راځي، ځکه چې اکثریت یې وتلي دي او د الینګار او دولت شاه ولسوالۍ د علیشنګ ولسوالۍ بخې د دغو سیمو خلک ډېر کم یې بیا خوځېدلي له خپلو سیمو نه او د جګړې د تودېدو له ویرې او له ګواښه له یوې سیمې بلې ته کوچېدلي دي.
د لغمان دغه وضعیت حتما په ننګرهار کې هم چارواکي له نږدې څاري. دواړه څنګلوري ولایتونه دي، هلته آیا کوم اندېښنه شته چې د ننګرهار وضعیت هم له ورته وضعیت سره مخامخ شي؟
دلته چې موږ د امنیتي مسؤلینو سره خبرې وکړې، دوی په دې اړه باندې ډاډه دي او دا ډاډه هم ورکړی دی چې که چېرته اړتیا شي نو کولی شي چې د لغمان امنیتي مسؤلینو سره هم اوږه په اوږه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې اقدامات ترسره کړي. تقریبا یو نیم ساعت مخکې د ننګرهار والي ضیاءالحکم رخیل په خپله فیسبوک پاڼه باندې ولیکل چې دوی د لغمان د امنیتي او ځایي مسؤلینو سره په تماس کې دي او د اړتیا پر مهال یې ډاډ ورکړی چې کولی شي له دوی سره مرسته وکړي، هم په ځواکونو په برخه کې او هم نورو هغو برخو کې چې اړتیا ورته کېږي. نوري صاحب، په لغمان کې وضعیت داسې دی چې د کروندو وخت دی، غنم کرل شوي دي، سبزیجات کرل شوي دي، غنم تقریبا په پخېدو دي، د لو وخت رسیدلی دي او په داسې وخت کې د جګړو د تودېدو ویر او د خطرونو د ګواښونو ویر رامنځته شوې ده. ځایي مسؤلین همدارنګه ځایي خلک او د ولایتي شورا او د لغمان ولایت استازي چې کوم دي د خلکو هغوی اندېښنه دا ده چې اوس هم ډېره صدمه ملکي خلکو ته رسېدلې ده او باید دوی سره مرسته وشي چې کومه مرسته نه ده ورسره شوې.
مننه. له دې مخکې په کندهار کې هم همدغه اندېښنه را برسېره شوه له جګړو سره. د کندهار په هغو ولسوالیو کې چې فصلونه رسېدلي وو خلکو خپلې مینې پرېښې وې د جګړو له امله او خلکو ته هم ډېر زیانونه رسېدلي دي. کور ودان بیا هم له لغمان لرې نه ځو. په لغمان کې چې وسلوالو طالبانو ډله ییزو حملو ته مخه کړې، تېره شپه څه تېر شول؟ په لغمان کې مو له یوه مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې له مشر ګل رحیم اعتبارزي سره مرکه کړې. په پیل کې د لغمان وضعیت داسې انځوروي.
تیر ماخام زه د لغمان په عمومي شارع کې د سرخکانو په شارع سیمه کې ولاړم. د لغمان ولایت نه سیاسر یو ماشومان په ډله ییزه توګه د لغمان مرکز مهترلام د وتلو په حالات کې وو. د لغمان ټول ولسونه داسې انګېرله چې تېره شپه لغمان سکوت سره مخ کېږي، ځکه مخالفین د لغمان پولو ته حتی د ښار سرنو ته رارسېدلي وو او په ډېر زیات تعداد سره راغلي وو.
اعتبار ځای صاحب، د دولت شاه ولسوالۍ تر سقوط وروسته په دې ولایت کې ځایي اوسیدونکو له کابل سره دغه راز د ولایتي چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وې. په دې برخه کې فکر کوئ چې دوی لازمي اقدامات وکړل امنیتي چارواکو؟
امنیتی چارواکو په کل کې د لغمان اداري په رهبریت کې چې قرار لري، د دوی د
بے کفایت مدیریت پر اساس د لغمان وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. زمونږ اندېښنه پر هغه ورځ زیاته شوې وه چې د مصرام بیز شل ورځې اکمالات ورته ونه شول، لارې پکې بندې شوې. ولایتي ادارې نه د کومک او همکاري غوښتنه وکړه، خو متاسفانه دوی ورسره همکاري ونه کړه. هغو شاتګ وکړو مخالفینو ته لار خلاص شو چې کوم مرکز عمله وکړي.
اوس خو د لغمان ولی رحمت الله یارمل ویلي دي چې شاوخوا سل تنه امنیتي پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندانونو ته اچول شوي. فکر نه کوي چې ولایتي چارواکو یو لړ اقدامات کړي دي؟
که زه درته وایم، د لغمان امنی قومندان، پخوانی قومندان چې ولادت فدایي وو، هغه چې کومې ورځې راغلی وو حتی کور ته پرسختۍ هم نه وتلی. اصلي مجرم محکمې ته باید معرفي شي، هغه د لغمان ولی رحمت الله یارمل د بے کفایت رهبریت ده.
په لغمان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ولسی خلک زیات زیانمن سي دي، دوی په کوم ساحو کې ډیر زیانمن دي؟
ولسی خلک د دولت شاه علي شنګ الینګار او تیر شپه د لغمان د محترلام د خار څنګه ته دلته جنگونه ول. دلته ولسی خلک حتی په خپلو کورونو کې بند پاتې وو، هغه چا سره چې امکانات وو هغوی نږدې ګاونډي ولایتونو ته لاړل، انتقال وکړ، خپل ماشومان او خپل اولادونه یو سر غوږ لاړل، چې ننګرهار او کابل ته لاړل. هر هغه څوک چې ډیر مظلوم او بے وسه و دي، د خپل اولادونو د انتقال وسې نه درلوده، هغه په خپلو کورونو کې پاتې شول. اکثریت هغه بے وسه او مظلوم او غریب او غربه لغمانیان دي چې دې پیښو قربانیان کیږي.
په دې زیاته موده کې د لغمان څخه د جګړو راپورونه کم ورکول کېدل، څنګه ناڅاپه هلته د وسلوالو تحرکات زیات شول؟ له کومه راغلل دغه وسلوال؟
ګاونډي ولایتونو نه، لکه کونړ، نورستان، دغه او ننګرهار، دغه ولایتونو سره سرحد لري. دغه سرحدونو پر اساس مخالفینو کولای شي په آزاد ډول کله لغمان ولایت ته انتقال شي. د غرونو لړۍ ورسره نښتي دي، نو په همدغه اساس لغمان ته په ډېر زیات تعداد سره طالبان راغلي وو او دلته یې ډلهیز بریدونه وکړل. او بل ورسره څنګ کې د لغمان د رهبریت چې په راس کې جناب والي صاحب ده، د ده بې کفایتۍ او د ده د هغه جنګي تکتیکونه، ځکه اعلی سر قومندان د لغمان کم تجربه او دی، او د دې تر څنګ د لغمان د ولسونو سره د فاصله چې لغمان ولسونو د سره همکاري کټه کړه، نو یوازینی علت او لامل همدا کېدای شي.
په لغمان کې مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې مشر ګل رحیم اعتبار زیو چې د لغمان د ورستي وضعیت په اړه خپل د سرګولې د حال او خپل نظر سره شریکو، دا چې ولې لغمان په داسې یو حالت اخته شو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې هم د اونۍ 15 دقیقې بحث مو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو جګړو او دا چې دې جګړو پر ولسي خلکو څه اغېز کړی دې موضوع ته ځانګړی شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ده.
اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په پراختیا ټینګار وشو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نصر احمد غوریانی په یو آنلاین غونډه کې چې د اروپایي ټولنې د همکارۍ رئیس ډاکټر سټیفن لاکا او د ټولنیزو چارو مسؤل ویم راپیا هم ګډون درلود، د نړیوالو معیارونو سره سم اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د صادراتو په پراختیا خبرې وشوې. ښاغلی غوریانی په یاده غونډه کې وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د صادراتي محصولاتو په ځانګړي ډول د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر زیاتوالي چې په نړیوالو معیارونو برابر وي کار کوي. نوموړي دغه شان زیاته کړه چې یاد وزارت هغو سازمانونو سره هم په خبرو بوخت دی چې د صادراتي محصولاتو لپاره د کیفیت تصدیقونه ورکړي. په دغه آنلاین غونډه کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ مشر ډاکټر سټیفن لاک هم له افغانستان سره د همکاریو په دوام ټینګار وکړ. د هلمند د غنمو سګنی حاصلات به نږدې 1500 ټنه وي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی لوکو ویل چې د اټکل له مخې د یاد ولایت د غنمو سګنی حاصلات به نږدې 1500 ټنه ته ورسیږي. نوموړي ویل سکل د دې ولایت په 115 هکټار ځمکه کې غنم کرل شوی دی. د نوموړي په وینا چې د هلمند سګنی غنم له نباتي ناروغیو او آفتونو خوندي دي. تب داسې حال کې ده چې تیر کال د دغه ولایت د غنمو حاصلات 400 ټنه وو. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنه او بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 شپته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 70 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 498 افغانۍ.
د اروپایي ټولنې مشرانو په بیلاروس د لا زیاتو بندیزونو لګولو غوښتنه کړې ده، وروسته له هغې چې پرون د بیلاروس رژیم د راین آیر یوه الوتکه له خپل مسیر راوګرځوله او په مینسک کې ناستې اړ کړله. له بلې خوا امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په بیلاروس کې زده کوونکي د سوله ییزو فعالیتونو په خاطر له ښوونځیو شړل کېږي. نور په دې راپور کې
د بیلاروس د رژیم لخوا د راین ایر الوتکې د راګرځولو پیښې د اروپایي ټولنې مشران په غوسه کړي. ګڼوی پر بیلاروس د شته بندیزونو د لاسختېدو غوښتنه کړې، ځکه د دوی په خبره د یو سیاسي مخالف او خبریال د نیولو لپاره د الوتکه یرغمل شوې وه. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلین بېګانه وخته په یوټیوب کې لیکلي، په بیلاروس کې د رژیم ناقانونه او ظالمانه کړنه به عواقب ولري. د راین ایر د الوتکې د هایجاک یا یرغمل د پیښې په عاملینو به بندیزونه ولګول شي. د اروپایي کمیسیون مشر داسې وخت په بیلاروس د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه کړې چې تمه ده د اروپایي ټولنې مشران نن د مې په 24مه غونډه وکړي. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او ګڼو اروپایي مشرانو د بیلاروس لخوا د راین ایر د الوتکې یرغمل نیونه یوه خطرناکه پیښه بللې او ټینګار یې کړی چې په جدي توګه به وڅېړل شي. د راین ایر یوه الوتکه د یونان له پلازمېنې اتن د لیتوانیا پلازمېنې ویلینوس ته روانه وه چې د بیلاروس د جنګي جټ لخوا راتاو او په مینسک کې ناستې ته اړ شوه. د بیلاروس دولتي خبري اژانس بیلتا راپور ورکړی چې په الوتکه کې د بم د موجودیت د ګواښ په خاطر الکساندر لوکاشینکا شخصا یوه میګ 9 جنګي جټ د راین ایر د الوتکې د اسکورټ یا بدرګې لپاره وګمارله. وروسته راپور ورکړل شو چې په الوتکه کې کوم بم نه دی موندل شوی. په دې الوتکه کې د بیلاروس د رژیم مخالف فعال او خبریال رامان پراتیسیویچ ناست و. همدا چې الوتکه د بیلاروس د پلازمېنې مینسک هوایي ډګر کې کېناسته، رامان او ملګري یې د پولیسو لخوا ونیول شول. د راپورونو له مخې رامان په هغو مظاهرو باندې راپورونه خپرول او په ټولنیزو شبکو کې په ملاتړ فعالیتونه کول چې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد روانې دي. لوکاشینکا د تیر اګست ټاکنو کې بریالی اعلان شوی و. د ټاکنو پایلې سیاسي مخالفانو او د خلکو یوې لویې برخې ته د منلو وړ ونه ګرځېدل او تورې پورې کړ چې الکساندر لوکاشینکا ځان په درغلې ولسمشر اعلان کړ. له هماغه وخت راهیسې پراخې مظاهرې کېږي چې ګډونوال د حکومت لخوا ځپل کېږي یا زندانونو ته اچول کېږي. تازه د امنیسټي انټرنیشنل راپور وایي د حکومت لخوا د خلکو د نیولو او ځورولو په دوام هلته د زده کوونکو او محصلینو برخلیک هم له خطر سره مخ دی. د دغه راپور له مخې چې نن خپور شوی اندېښنه ښودل شوې چې سلګونه زده کوونکي له ښوونځیو د شړل کېدو یا نیول کېدو له ګواښ سره مخ دي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان کې د بلاروس د برخې څارونکې عایشه جنګ ویلي، تعلیمي ادارو لکه څنګه چې الکساندر لوکاشینکا ورته امر کړی و، سلګونه هغه زده کوونکي او استادان ایستلي چې په سوله ییزو فعالیتونو او مظاهرو کې برخه درلوده. د بلاروس د زده کوونکو د خپلواکې ټولنې د ارقامو په اساس لږ تر لږه 4 زده کوونکي بندیان شوي او د اوړي په رارسېدو دا ګواښ لا پسې په زیاتېدو دی.
د ازادي رادیو خبری ساعت
په کندز ولایت کې په دې وروستیو کې د ګلانو کاروبار ښه غوړېدلی دی. مخکې له دې چې ډېر راپورته مخ کړو د کابل چاپي خبرونو ته کتنه کوو.
مسیر ورځپاڼې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په لړ کې هغو رپورټونو ته اشاره کړې چې بهرني ځواکونه له سیمې نه وځي بلکې افغانستان ته نږدې ځای پر ځای کېږي او په ازبکستان او پاکستان کې د امریکایي اډو د جوړېدو رپورټونه خپرې شوې دي. د ورځپاڼې په وینا په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د پټ کېدو معنا دا ده چې امریکا لا هم غواړي چې په دې سیمه کې د خپلو سیالانو د کنټرول او هغوی ته د ستونزو د جوړولو لپاره پاتې شي او ادعا کړي چې په دې لړ کې امریکا غواړي له افغانستان او سیمې څخه د روسیه او چین پر ضد کار واخلي. ورسپانی همدارنګه ټینګار کړی چې ډیورن کرخې ته سیرمه امریکایي اډې به نه یوازې د ټولې سیمې د ناکرارۍ لامل شي بلکې دوی به له دې لارې غواړي چې افغانستان یو داسې حالت ته بوځي چې ټولې سیمې ته ګواښ وي او له یو بل سره د سیالۍ لپاره بیا هم افغانان او افغان خاوره وکاروي. ورسپانی پر حکومت او طالبانو هم غږ کړی چې جګړه ودروي او کننو په وینای چې افغانان به له یوې بلې نیابتي جګړې سره مخ شي او بیا به یې پر مخامخ د دوی په غاړه وي. سرخط ورسپانی هم په ورته مسلې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي امریکا د ډیورند پورې غاړه پراخې اډې جوړې کړې دي. ورسپانی د کشفي او پراتیفي رپورټونو او د سیمې د خلکو د معلوماتو په اساس لیکلي چې دغه اډه د ډیورند کرښې د سفتي نقطې په 8 کیلومتره کې جوړیږي او هرې اډې ته د ورځې 10 هلیکوپټر ځي او راځي. لیکوال دا هم لیکلي چې امریکا تر دې وړاندې ویلي وو چې له افغانستانه تر وتو وروسته به د افغانستان وضعیت له دغه هېواده د باندې د امریکا له اډو ساري، خو د اوسنیو ادعاو په اړه یې لاس نه دی ویلي. او هیوا دولتي ورسپانې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو په تړاو لیکلي چې دا مهال ډیری خلک له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي دي. وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا راپور ته اشاره شوې چې په روان کال کې د جګړو له امله 100,000 افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. ورسپانې همدارنګه ټینګار کړی چې د افغانستان ناورین سیمه ییزې ریښې لري او حل لارې هم باید په سیمه کې ولټول شي. د لیکوال په وینا که پاکستان، ایران او یو شمیر عربي هیوادونه لکه قطر د طالبانو مالی او پوځي ملاتړ بند کړي او یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي، نو دا به د ټولې سیمې په خیر وي.
ازادي راډیو اوري په وروستیو کې په کندوز کې د خلکو ترمنځ د ګلانو د روزنې دود او فرهنګ وده کړې او په دې ولایت کې ګڼ شمېر کسان له همدې لارې خپلو کورنیو ته نفقه ګټي. د دې ولایت ګل پلورونکي وایي چې دوی په خپلو ګلخانو کې په لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. نور په دې راپور کې
د کندوز ښار د چلو مزار سیمه کې یو کلی د ګلفروشانو په نوم یادیږي. د چلو مزار سیمه د کندوز ښار ختیز لوري ته موقعیت لري او په دې سیمه کې د ګلخانو تر څنګ پریمانه د انګورو او د ډول ډول میوو باغونه هم موجود دي. د کندوز ښار د چلو مزار د سیمې اوسیدونکی 50 کلن عبدالحکیم چې په کندوز ښار کې د ګلونو او نیالګیو په مارکیټ کې د تازه ګلونو دکان لري، هغه وایي چې له 1.5 کال راهیسې د ګلانو د روزنې او پلورنې کاروبار لري.
خد فروش هم ښه ده، ګلان داسې ګلان لرم چې د 500 نیورته 5000 پورې هم ګلسته ده. هغه هم شوقیان اخلي، هر څوک دا ګل اخیستلی نه شي، کوم نفر شوقي هغه 5000 پورې اخلي، ځینې هغه 500 خو د څو خپل وسې پورې ګل اخلي. نو زموږ منطقه کې اول ګلفروشي ته لامه کوله، اوس فضا د خدای زموږ کلی د ګلفروشانو په نامه تبدیله شوی ده. خد د خدای راضیا سو د خپل کسب نه مخصد دغه نه دمګه روزي او دغه نفقان لاندغه نه دخپل.
نو موړی وای چې له دوی سره په ګلخانې کې لسګونه ډوله ګلان موجود دي چې ځینې له آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه راوړل شوي دي.
دی څلوېښت رقمه ګلان دي، ټایګر دي، ملکي شب دي، هندي جیریبند دي، دا وطني جیریبند دي، لنتانا دي، مرسل دي، ښه فرشي دي. ګلان نمونه زیات دي، نو د نورو جینو کابل نه، د جلال آباد نه، انت ایران نه پورې هم ګلان راځي. دلته نور تجارت دي، له ایران نه راوړي، بیا کابل نه موږ راوړو، او نور موږ نفر لور موږ ته رالیږي، او خپله ګلخانې لرو. هلته ګلخانې خپله ګلان تربیه کوو، هر نوه ګل نه سې راوړي، د بل جین اصل پیدا کړ راوړي. دلته یو ګل په 10,000 موږ اخیستی ده، دلته قلم شکو نسلته نه اخلو.
دی عبدالحکیم دکان ته مخامخ یو بل کس هم په خپل دکان کې له ګلانو څخه د اضافه خاخونو او نورو راشنه شوو بوټو په راټولولو بوخت دی. دغه کس 15 کلن محیب الله خان دی چې وایي له لسیزو راهیسې د ګلانو کاروبار کوي.
پدری پدری منګه ته پاتې وله کړه د نیالګو یو کار چې دغه د ګلانو روزل هم کوو، چې د مخه ګلال ته کتل هم راوړای مې ده. هغه رنګ چې ما سره دی ان شاء الله په کندوز کې چا سره منسته د ګل پیوند پورې هم منګه ډېر ښه مایرات لرو. پکې په دغه ګل کې مثال یو بوټی ده د کې و رنګ شپږ رنګه پیوند دا پکې څه نه بیسیم د کلر پاک ګل ګل خانه ده.
نو موړی وای چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ګلانو د روزنې مینوال زیات شوي دي او د دوی کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
دغه زخ پر په دغه ټایګر ګلان کې د سې ګل لرمه ته 200 پورې ټایګر ګل خرڅ کړای ده. د سې ګل د مثال لکه دیندا و دغه یو نیم زر مې بای پی چې دغه 500 یو خپل ور مې نکړه. د سې ګل هم ستاده چې 5000 شپږزر او زر ل زر پورې هم هغه نو بیا له کابل ول دی خور اورو دلته وخت
د کندوز ښار د تازه ګلونو فلورولو مارکیټ ته هر ورځ په سلګونه کسان راځي او د خپل د خوخي ګلان اخلي. نو دوی څخه یو هم سلوختلن حبیب الله دی. هغه وایي چې د ګلانو روزنه د چاپریال د ښکلا او سمسورتیا سربیره د انسان صحت ته هم ګټه رسوي.
دوه درې ګلان مې که ګلان مې اخیستي دي، وړه مې کور ته کېنوم. موږ شوقیان اسو ګلان زیاته قیمت ولري، کوم قیمت یې نشته. ده دا ډېر ښه ده، دا د آب و هوا لپاره هم داسې ډېر ښه. یو د سهار کې جګېږي چې زه د ګلانو باندې ګرځي خپل یو انسان انرژي اخلي. دغه نه
دېرش کلن محمد هارون چې په مختلفو رنګونو کې لس ګلدانه ګلان اخیستي دي، هغه وایي چې د ګلانو روزنه خفګان لمنځه وړي او انسان ته خوښي ورکوي.
راغلی مل ته ګلان واخلم، ګلان کندوز کې ښه ګلان دي، ګلان ښه ښه ګلان لرو، وسپیلان هم ګلان لرو، ګلدانۍ والا هم لرو، بیدون د ګلدان هم ګلان لرو، کور ښایسته سي، چاپریال ښایسته سي. مونږ کوشش لرو ځوانان طبقه ټول کوشش لري همداسې خپل وطن ښایسته کړي او ښایسته یې جوړ کړي.
په کندوز کې د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي هم وایي په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې نه یوازې د ګلانو د روزنې او ساتنې فرهنګ وده کړې، بلکې د ګڼ شمېر خلکو لیوالتیا او پام د چاپیریال سمسورتیا ته زیاته شوې او له کبله په چاپیریال کې هم مثبت بدلون رامنځته شوی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې مو د اونۍ 15 دقیقې بحث دی په افغانستان کې، البته په یو شمېر ولایتونو کې د وروستو جګړو او پر خلکو یا ولسي خلکو د اغیزو موضوع ته ځانګړی شوی دی. خو تر دې مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سیاست د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. احمد تکلی اوروي.
د لغمان چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د لغمان پر زندان د طالبانو برید په شا تمبولی دی. د لغمان امنیه قومندان لطف الله کامران د ده په وینا د جګړې له ډګر څخه ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان امنیت ډاډمن دی. له دې مخکې د لغمان والی ویلي و چې د دې ولایت د ملي امنیت د اوپراتیفي مرستیال او نورو چارواکو په ګډون شاوخوا 100 تنه پوځي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله تحقیقاتو ته کېنول شوي دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت پر شپږو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې شندې شوي. د چارواکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو غوښتل تېره شپه د یفتل پایان، راغستان، درایم، خاش، وردوج او جرم ولسوالیو پر ځینو سیمو حملې وکړي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه یې مخه ونیوله. دفاع وزارت وایي چې د کمانډو ځواک په عملیاتو کې په بغلان ولایت کې 8 تن افغان سرتیري د طالبانو له زندانه خوشي شوي. د افغان نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې تر ګواښ لاندې دي. د افې د نړیوال سازمان د آسیا پاسیفیک د څنګه مشرې ویلې دي چې افغانستان هغې خواته روان دی چې په نتیجه کې کېدای شي د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو 2 لسیزو پرمختګ له ګواښ سره مخامخ شي. د اروپایي ټولنې مشرانو وروسته له هغه په یوه خوله د بلاروس د مستبد واکمن پر ضد د نویو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې چې چارواکو د ریان ایر هوایي شرکت الوتکه په منسک ښار کې کېناستو ته اړه کړه او یو مخکښ ژورنالیست توقیف کړ، او په ایټالیا کې د یوه هوایي لفت یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې په اونۍ بحث کې مو بیا هم زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې بحث کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو جګړو پر موضوع خبرې کوو. په تېره بیا چې دغو جګړو پر ولسي خلکو څه اغېز کړی، وروستۍ بېلګه هم په لغمان کې وروستۍ جګړې وې چې ویل کېږي د لامله په سلګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې دي. یوازې وضعیت په لغمان کې دا ډول نه دی، پر لغمان سربېره دغه راز په هلمند کې هم وروستیو جګړو ډېر کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي. کندهار کې هم په تېره بیا ژېړې ولسوالۍ کې په زرګونو کورنۍ له جګړو بې ځایه شوې دي او ډېرې هم بیرته خپلو سیمو ته په سیمه کې د ماینونو د ښخل شوو ماینونو له امله نشي تللی، او ډېرو هم د ماینونو د چاودنو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. په اروزګان کې هم وضعیت دا ډول دی، بغلان کې هم، او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په وروستي راپور کې وچا ویلي چې د روان 2020 کال له پیل راهیسې د جګړو او د غرض د قحطۍ له امله په افغانستان کې ته نږدې 100,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او ډېرې هم بېرته خپلو سیمو ته نشي تللی، ځکه چې په سیمو کې تر اوسه جګړې روانې دي او د غرض وچکالي هم هلته په خپل حال پاتې ده.
نن په خبرونه کې لخپل میلمنو سره پر همدې خبرې کوو چې ورستو جګړو هغو سیمو کې چې دوی اوسي او پرې څارنه لري ولسي خلکو ته څومره زیان رسولی دی. د جنوب لویدیځ حوزې د خلکو د ټولنیزو شورا مشر محمد اعظم سمندر مو میلمه دی او دغه راز له شمال ختیځ څخه هم قدرت الله صفای قومي مشر دی او مدني فعال دی. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. بلې بلې قدرمنو میلمنو
تاسو
بله
ماجاوري
بله مننه تاسو غږ اورم. کور ودان غوښتم چې آیا تاسو سره په لاین کې یاست کنه؟ کور ودان لومړی به سمندر صاحب تاسو ته درشو. تاسو دغه ورستۍ جګړې څه ډول ارزوي؟ لدی مخکې خو هم په افغانستان کې ډېر جګړې شوې دي، په ولایتونو کې ډېر کسان له خپلو سیمو بېځایه شوې دي. آیا کوم توپیر وینئ دغه وروستیو جګړو ډېر خلک له خپلو اصلي مینو بېځایه کړي دي؟
و تاسو او اوریدونکو او ټولو دوستانو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله پاک کې زموږ په ملک کې دا ور نور مر کې او الله پاک کې پر موږ باندې رحم وکړي. الله پاک کې ومشته یوالي او اتفاق راکړي چې بده غموس ځان دې کوله. قرآن کې وایي چې الله د دین پر سي په لاس ونه سي پر کې پر کې موږ جوړوي. مشته دې الله پاک دې یوالي ته تکرار کړي او د پریکو یا لازم شلل کې. نو ستاسو جواب په دغه کې بداو ور ما غوړي.
ستاسو غږ صفا اوریدل کېږي، مهرباني ادامه ورکړي.
شوشا نو دا جنگونه او نور جنگونه ډیر فرق سره لري او فرق دا سدي چې دا زموږ ته فقط دا ارغندا او پولیسوالي کې موږ په دغه لږ ورځ کې د 200 او د 300 پورې ټپيان او شهیدان یې موږ لرو او موږ کښنه شه دي ټول د یخ خپل ته زموږ خلک مرسته. دا جنگونه په یخ کې شروع دا یو داسې ناورین رالي چې د دې ځ هر څو نو وایم زه خپل داسې الفاظ نه لرم چې ودې ته وکاروم او یا ودغه مظلومان یا دغه کشنیان یا دغه یتیمان چې د دې ماچ په کومو په خپلو سترګو هغه د یخ مړ کشنیان دیل دي او الله پاک چې نور دغه شان په ما نه ویني او الله پاک چې په ما باندې اوري.
دا تاسو بخنه غواړم تاسو دا دی یخنی یادونه وکړل. دا تقریبا یو د جګړې یو بل اړخ دی. موږ اوریدلی و چې جړې ته چې بیرته خپل خلک خپل اصلي مینو ته ورګرځیدل نو ډیر مینونه هلته ښخ شوي او ډیر په مینونو لوزول شول. چارواکو ویلي و چې موږ دوی ته ویلي و چې تر څو پورې سیمه له مینونو نوي پاک شوي باید بیرته راونه ګرځي. اوس تاسو د یخنۍ یادونه کوي، آیا د یخنۍ مخنیوی نشوي کېدلی؟ مرستندویه ټولنو او نورو مهرباني.
نو دا چې اوس یخنی دا یو دم چې یخ رالی دا خلک ډېر را ډېر شوله. دا زموږ د کورو دروازه هم تېر شوله او دولت و دې ته دونه تیاری نه درلوده. ولې خو دولت په خپله په جنگ کې شکیل دی، هغه دونه دغه نه لري ظرفیت نه لري چې د زورو کورو د پاره چې دی یا ټاټونه ولري یا د خیمې ولري یا د دې ډېر غټ بندوبست ولري. د خپلو بوته پورې هر قریب خپل چاته ځای ورکړي.
بله سمندر صاحب تاسو زما راغورې. بله مهرباني.
او تاسو تاسو راغورې.
بله تاسو
دا خلکو چې بده سرچ ورته کول چې دی براتش راغلی ولا نو د پلاستیک واسلانه ور چې دی ډیر یخو. نو په دا کې د شپې هم خلک را روان وو، د ورځې هم شته وکښیان را روان وو چې چا به په دې وخت کې دی تر چې دی کوله په دا وخت کې بشپه او دوی
سوي
په دا کې وخت کې وکښیان
سمندر
څنګه روان ژوند لاته و.
سمندر صاحب تاسو خو مخکې خبره کوي اوس خو هوا ګرمه ده، یعنی دا د کوم وخت خبره ده چې حالت یخنی و؟
دا خو چې اول جنگونه شروع ول دلته دلته ډیر یخنی ولا چې هغه اوس خو دی اوا سم ده.
بله من نه
دا اول سره څه دروسه پوری بیا دا مینونه چې په کورو کې دا دا مینونه نه چې په کور کې په یو خونه کې دا چې ځای نشته چې په هغه کې که یو ټلویزیون پروت وي که یو بکس پروت وي که نغره یې په هر شي کې په لار کې په دې کې مینونه داسې مینونه کرل شوي دي چې د دې هېڅ دغه نه کېږي چې سړی په ډېر لږ وخت کې کنټرول کړي. دا ډېر اوږد وخت غواړي او د سلو سه د دوه سوو کسانو سه تر پنځو سوو کسانو پورې موږ تلفات لرو په لوی کندهار کې.
بله، که اوس راته ووایه چې وضعیت په لوی کندهار کې په کومو سیمو کې نارام ده یا ناکراری ډېره زیاته ده، په کومو سیمو کې
اوس زموږ په پنجوایي کې چې اوس راواخې په جړۍ کې راواخې په ارغنداب کې خپله څوک نه دي ورغلي، چې ورغلي دي هغه په مینو کې دي، ارغسان ولسوالي ده، شوراوک دی، داسې ټول مینشن دی، دا ټول ولسوالۍ کې حالات خراب دي چې خلک راځي مینونه پټ دي او خلک دا د کورو والا په دې کې په سل کې نه نیوي ته سه د کورو والا دي د جنګ دپاره چې خلک تیاري نه شي د هغو کورونه دلته نشته، هغو خپل کورونه خوندي کړي دي د جنګ ته راغلي د جنګ میدان لسي.
که راته ووایه چې دغه خلک چې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي اوس خو تقریبا د ډېرو حاصلاتو د راټولولو وخت هم دی، داسې مخکې راپورونه درلودل چې خلکو ته ډېر زیان رسېدلی دی، که راته په مشخص ډول ووایه چې اوس د کومو حاصلاتو د راټولولو وخت دی او فکر کوئ چې آیا دا خلک چې بې ځایه شوي خپل حاصلات له ځمکو له باغونو به راټول کړي؟
زه خپله په سل کې پنځه نوي فیصده دا امکان نه ښندم چې خلکو غنم کرلي دي یا د دې انار دي یا د دې انګور دي یا د دې نه اوبور کړي دي او نه دروازه پورې هغه شاخونه لري بل دي چې لانسته دغه خلک په ډېرو سختو مشکلاتو کې دي او موږ د نړیوالو ټولنې سره دا غواړو او د اسلامي امت سره د ټول انسانیت سره دا غواړو چې دې خلکو سره کومکونه وشي او دې هغه وخت چې دا غمځکه پاکېږي دې د ډوډۍ وسله اوس نه لري او بل زموږ حکومت چې دی هغه په جنګ اخته دی هغه خپله دغه سره شی نشته چې د دې خلکو ته یو لاسنیوی وکړي او کومک سره وکړي.
بله سمندر صاحب، کور ودان تاسو ته بیا هم در وګرځو. د شمال ختیځ د قومي مشر او د مدني فعال قدرت الله صفای تاسو هم خبرونه ته راغلاست. صفای صاحب، کراته ووایه چې په شمال کې کندوز د کندوز ولایت له خلکو سره بیا په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې وې. موږ راپورونه درلودل چې خدای مکړه چې دا کندوز بیا د دریم ځل لپاره سقوطونه کړي، مخکې دوه ځلې د موقت وخت لپاره سقوط شوی و. آیا هلته هم وضعیت همداسې ده؟
ارے صاحب، منگ کندوز نا تاس کا نور محترم کارکون کو دادا زدی ریڈیو ہمدا سے ملما سمندر کا تھا درست و افغان ولس کا تاریخ و سلامون احترامات بن دیتا ہوں اور تاس سوال پہ جواب کے بعد جسے ہر فکر میں شمال شہر سے دم گڑی د درې فلور روزي کې بغلانونه کې جګړه توجیږي او په کندوز او بدخشان کې د ځای کې کله ناکله ټول سالې کې جنگونه وي او د درې روزي د ښه ارخونه تخار کندوز او بدخشان فارم ده او زور د جګړو زیات په بغلان کې روان ده. بلی
موږ بدخشان درایم وردوج څخه پرون راپورونه درلودل چې هلته وسلوالو طالبانو پر ډیرو امنیتي پوستو بریدونه کړي وو. د ولسی پاتون کوونکو پر پوستو چارواکو د ډیرو مرګ ژوبلو ویلي وو. کراته وایي چې وضعیت د افغانستان په شمال ختیځ حوزه کې آیا یوازې بدخشان دی که نور هم؟ په وروستیو کې ما وویل چې کندوز آیا دغه اندېښنې اوس رفع شوي؟ وسلوالو طالبانو ویل چې ډیر نږدې راغلي تر کندوز تر خاره پورې ځانونه رسولي دي.
استاد معلومات درست دی، همداسې په بدخشان کې د بعض ولسوالیو کې عملیاتونه روان دي، د طالبان لخوا نه حملې کېږي او دولتي ارګانونه د هغې خپلو سیمو نه غواړي دفاع وکړي. همداسې په بغلانونو کې د څو ورځو څو شپې مسلسل جنګ روان دی. کندوز کې هم د کندوز مرکز شاوخوا ته طالبانو داسې اوازه وه رانږدې شوي چې موږ به په دې کار حمله کړو دا به نشو او امام صاحب ولسوالۍ باندې حمله وشوه، هلته هم دواړه خوا تلفات هم موجود دي. هرچي کې حمله وشوه بله شپه ولسوالۍ د شارچي کې هم هلته تلفات دواړه خوا موجود و. خان آباد کې حمله کړې وه. همداسې بې ځایه شوي خلک زمونږ هم د خان آباد د اختاش ولسوالۍ د قلعه زال د امام صاحب د هرچي ډېر زیات دي. دلته د مینونو ډیر خطر ملي دل کیږي. دلته یو موضوع ته فرق کوي، فرق دا ده، تفاوت دا ده چې دلته کله جنگ روانیږي هلته خطونه د جنگ ځای په ځای کیږي، کوم کورونه چې دي ګڼ مېشته سیمې دي خلک ځای کیږي او نور ځای ته په کډه کیږي، ډېر سخت ستونزو سره مخ کیږي.
بله، همدا
موضوع دلته ده.
همدې موضوع ته راشو چې جنگونه په بیلابیلو بڼو پر خلکو ناوړه اغیز شیندي. کله چې یو څوک د جګړو له امله خپلې سیمې بې ځایه کیږي نو طبعا ډیر شیان تر شا پرېږدي، که ځمکه ده، که باغ ده، که مالونه دي، که بل څه دي. که په مشخص ډول راته ووایه چې دلته چې اوس په شمال کې مثلا هغو سیمو کې چې جګړې نښتې دي، خلکو ته څه ډول زیانونه رسولي دي؟
دا جګړې خو تقریبا څلور لسیزې شوې جنگ روان ده، خو دلته اوس دغه جګړې دې لپاره خلکو ته ډېر زور ورکوي، سختې تمامي دي چې د سولې پروسه روانه وه، خلک ډېر امیدوار وو، ډېر په تمه وو چې دا سوله به کېږي او دا به سر نیسي او دغه اوربند به دته ایجاد کېږي، دواړه نور په دې ملت باندې رحم کوي. دلته خلک ډېر ناطاقته دي او دې ورځې کې خلکو تقاضا ده د دیقانانو د زارعینو د بزګرانو چې زمونږ د حاصلاتو وخت د ټولولو د غنمو د نورو غلجاتو په دغه وخت کې دواړه خانه د خلکو تقاضا هم دا ده چې دوی دې په دغه ملت باندې د کړېدلو خلکو باندې رحم وکړي، دوی د جګړې نه کوي، مونږ د حاصلاتو وخت سره ټول کړو. د دې د موږ وخت وخت د دې جګړو د لاس ځانونه لیدلې دي او راشي تاسو دې ځای شو ویو کوم تم کومک شو دا هغه مشکل نه ده حل کړه او زیات کومکونو امکانات نشته. البته نو دا چې تشویش خلکو سره شته نو تقاضا هم ده، خدای
وو چې
دواړه خو ومنل شي
صفای صاحب
دا ته پوره د خلکو ته صبر وکړي تر څو داخلي غلې د انټ ولېږي.
صفای صاحب تاسو د جګړو یادونه وکړه، له بغلان کې هم وضعیت همدار ډول دی. ما پوښتنه دا و چې ډیر کسان خو له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او ډیر نور هم اندېښنه لري چې کچېرې جګړې تیز شي نو دوی به کوم لوري ته ځي، یعنی کوم لوری بخپلوي. په هر صورت مننه کور ودان، بیا به هم تاسو در شو. سمندر صاحب، که راته ووایه چې دغه جګړې چې په افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په دې وروستیو کې تیز شوي دي، تاسو وویل چې دا توپیر لري له مخکنیو، آیا فکر کوئ چې مثلا دغو جګړو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي؟ کله کندهار نه او اخوا تاسو یو تصویر ورکړئ چې په هلمند کې وضعیت څه ډول دی، له خلکو سره به اتمن غږېږي، زابل کې، په اروزګان کې، په نورو څنګلورو ولایتونو کې؟
مش پختله مش ولس یو زختله د کلی سره يم او زما ټول ژوند ولس سره دی. زما پختله دا یو شی دی ولس دونه تنگ دی چې یو باوري باندې پمځک کې یو باوري وکړي شمسي ترکشي دی اجنه تر پکشي دی چالات خراب شي بیا په دې مابین کې خپل راځي بیا دا غد دی شان وړي دا شمسي وشي اوس نه دی با چې کولای شي نه غنم کولای شي نه فصل اخستای شي. موږ په داسې یو حالات کې یو لکه د جنت د دوزخ تر مابین چې ولاړې سړی نو که جنگ شروع یې داسې دی چې حالات خراب لکه په دوزخ کې شي او که چیرې حالات بیا نورمال وي بیا نو دی دی لکه دا زموږ سا وځی دی لکه چې موږ یو څو ورځې سا پیدا کړو لکه په جنت کې چې ګرځو چې فقط دغه دوه نه سا وخېږي. دا چې یو دایمي اوربند رانیسي او یو دایمي یو فیصله رانیسي په دغه حالات کې ولس په سل کې اته نیوي ته ساده ولس تباه دي. ولی هغه د جنگ سړی چې د هر ځای راځي دغه کور محفوظ دی، هغه خپل جنگ ته ادامه ورکوي، بیا یا ټپي یا مړه شي چې دی هغه چې د خپل کور ته ځي د نور کور محفوظ دی. دلته ولداره کم دی په دغه لکه کې چې جنگونه دي او په کندهار یا په هلمند یا په زابل په دټول دغه د ارغسان ماجر اوس دون راغلی دی په دې بیش په دې بولدک او په دې کندهار کې دون راغلی دی د معروف دون ماجر راغلی دی چې فکر کوي اوس دا دی نه دی چې سړی اوس پیښه باندې وایي اوس کدا جنگ نه سړی بابا چې و چې موږ ته دون تاوان راوړی دی چې موږ سانه څوک شي نو یو خدا خرابې دي چې دایونه خراب شو کورونه ونه دل چړکان خراب شو خلک شهیدان شو چنیان شدي شهیدان شو یو خدا مسله ده. دوم دا دی چې اوس ته د وچ ګوډي د پارم څنګه چکوالي او خو چې وی کې د ست دوه پرکنه په مابین کې راځي چې دا یو فریق سره وای دا هغه مرګره چې دا بل فریق سره وای دا هغه مرګره
نو تو خو یادې و پریک پالاکا کې یا بل پریک پالاکا کې
بله
کته دولت پالاکا کې ابل پریک دنه پریج نه کپابل علاقہ کې ابل دنه پریج نه
بله لاس
په ابل کې موږ ولس تپاس
بله لاس
په موږ ولس سوکو ګرځره
بله سیمې هم لاس په لاس کېږي د ثابت دی وګړي مودې لپاره هم یو لوري پری ولکنه شټینګولې کور ودان د یو څو اوریدونکو نظرونه بو ورو چې لخپل سیمو به زیات شوی چې دوی څه ستونزې لري بیا بستاسو نظرونه پری وورو
دا نه کراغلیم
کراباغ لو
چنګونو بدانی و طالبان په کورانی نه ماته کورونه ما وانه ولاګی د کورونه لاګر کړو لري مې خنل مسای زخمی سواله هغه په زمانو سنگرای مې بیا پاته ده ځوان ګندې دا سوال مسیان مې راست دا د یم خدا جنگ کم کم شروع و ټول تمام دار سواله دولت کومه کوړو زوی کومه کوړو شاو دته لنیستی له پدې ورځې د جنگور غلی و زوی نه نه چارې غلی ولا څو له کور و شنا چاره نه یو کور ما وان ونه ګد نیم کور مې کټ سولو په زمانه اوس پنګره مې وړې پاته ده دال مسیان ما راشتلې په ماینو کې په بدانه کې په لوکټو کې په کډو کې مې ځان راشتلې ته ته په کډای مې لري کې وو کور په دایو کور پر راته په کډای مې لري
دغه د شاګل نه میر دغه سره وتیری چې په دوه لاسو په دوه پښو ملاقات چې ما راشتلې دای د بل پر درګه ګور دته ترازو پاډه کې ګور چې په پیډه کې کچ پانه وینې په څه مسلمان ته کړی په لور ته وینې سره ایا لون مې کښنا کښنا دغه مې چې مانګي نو مور لري نه پلار لري زه سره نه استم د خدای د پاره یو رس پر پیډه کوم هغه نو واڅ مسلمان ته چې ته کړی په لور ته وینې څه دونه کړی چې په کندو لګه کې شین وي خو سره بل نه رینا نه لرم د چ په نه یم دا په ځان په لکه باندې ګرځم ما تاسو بغاړو ورونه ما ته یو ځای سره بوزا بلتم بغاړو
مې وایې ته نو مرته سنس کا ورته مر نو وایې ار څوک مې وایې دا ما د خلالو د بلای دا مې د ما د خلالو د ما 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 چیر خلک څو په نو سره
تاسو سره چا کومه کړې دي
یو څو لکه دا چې دا چې تاسو د کوم د چې ولر شوکه
مصطفی ما د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ اوسېدونکی یم دا چې په میوان ولسوالۍ کې که څنګه تاسو خبر یاست ډیر زیات جنگونه شروع دي او اوس جنگو زیات پرمختګ په دیول سوالی کې کړی دي نو په دې خاطر د ازمر د میوند ولسوالۍ عام ولس ټول را کړه سوي دي ک ار یو د امن ځای پیدا کړی هغه ځای ته کړی مطلب یا شرط راغلی یا هغه مچ کچ کم د امن ځای پیدا
د څوتونو نه د ازادي رادیو د اوریدونکو نظرونه مو واورید البته به ځای شو چې د جګړو لامل لا خپل امین پکې دي د ازادي رادیو خبري اعلان سره څرګندونه کړې وي به صفای صاحب د دوی خبرې مو واورید د ډیر یو بد ژوند انزور ورکاو تاسو چې دغه سي وضعیت ویني ولس څه کولای شي په ولس جګړه تپل شوی جګړه کې راګیر دی خو کله چې یو اوس ول دغه سي وضعیت سره مخامخ کیږي نور ولسونه د مرستې لاس ورغځوي آیا دوی دغه بې ځای شو زپل شو سره تر اوسه پورې ولس کولای شي چې مرسته وکړي افسوس خبره
ده
د
استاد
او
کوم خوند یا کوم مند چې موږ وازونه وو فار د لغ ورور څه د میوان د ټول حقیقت دی خو په دې خپل اور هندي افغان ولوس باندې د استاد کړهونه ورس ورس څه ځکه دی بل یو د خلکو کله په جګړو کې د ځای کیږي او د شهرو کې جنگ جګړې دی نه کیږي کورونه خرابېږي د مواشي معلومه د منځ کې حیوانات همداسې کوم څه چې لري هغه په دې په بار بار څه بې ځای کېږي هغه د لاسه ورکوي ځان خوندي ځایو ته نه شي رسولی مالداري تقریبا د کندوز شاوخوا نه بیخي په کمېدو ده همداسې سر فقط سر باسي کله چې جنګ و جنجال وي او دا دواړه خواوې هسې د هغې اداره کوي چې موږ د ملت د ولس غم کیو
رازو هم دې خبرې ته صفای سر رازو هم دې خبرې ته وخت ډیر نه لرو که تاسو نظر واخلو تر پرونه پورې داسې توجیه کېده چې د افغانستان جګړه رواده او په افغانستان کې بهرني ځواکونه دي اوس چې بهرني ځواکونه وځي
تاسو څه فکر کوئ، آیا دغه جګړه سمه ده چې په افغانستان کې بیا هم دوام وکړي؟
نه، هرگز نه. موږ د خزا دا د پیشنهاد دواړه خواته دا ده چې نور د جګړې نه د لاس واخلي، بیا په دغه افغان ولس باندې بېرحم وکړي، په خپل ځانونو باندې بېرحم وکړي، خپل اولادونه ورونه دې متبا کړي، خپلې میندې او خویندې دې نه بې اولاده کوي، نه بې وروره کوي، په خپل ځان دې مرحم وکړي، په نورو دې مرحم وکړي، نور د جګړې نه لاس واخلي. جګړې نور د خلکو حوصله نه ده پاتې، او کله چې دوی جنگ او جګړې کوي د خپل ځان د بقا او د دفاع لپاره، دواړه خواره هم نه کوي په ملت باندې. هر خان اوانونه او غټې وړې درنې وسلې ورول کېږي.
بله کور ودان مننه سمندر صاحب، تاسو د درزو دغه چې ما مخکې وویلې له مختلفو لورو خلک غوښتنه کوي چې باید اوربن وشي، جګړه باید ودرول شي، نور په افغانستان کې د دوی په خوله جګړه نور روا نه ده، یو افغان بل افغان وژني، ولسونو کې وضعیت څه ډول دی؟ آیا همداسې انګیرل کیږي چې نور باید د جګړې ډز بند شي؟
زه په خپل یو شهیدی ټول ولت ما خبره ده کړه ده.
بلې سمندر صاحب تاسو مهرباني.
زه په خپل یو شی وایم، ټول د افغانستان ملت چې هر ټول مسلمانان دي، پنځه نوي فیصده یا اته نوي فیصده یا نه نوي فیصده، موږ ټول مسلمانان او افغانان دا غواړو چې جنگ بند شي. ولې؟ په جنگ کې چې دی نه علم کېږي، نه تحصیل کېږي، نه پرمختګ کېږي، نه دین زده کېږي، یو شی نه کېږي، واشک تیریږي. نو هر انسان چې په افغانستان کې اوسېږي، که د افغانستان د باندې هم، هغه د انسانیت په خاطر باندې او د اسلام په خاطر باندې، پر یو انسان باندې دوغونه تکلیفونه او دوغونه زحمتونه پر یو چا د چا نه پرځو کېږي. زه دا وایم چې ځینې خلک ژوندي دي، زه دا پر ایمان باور در کوم چې دا خلک په مرګ خوشحاله دي چې دغه حالات نه شي زغملی. خو دا د انسان خو هر حالات نه اوس که وژه که تژه که ښه یې خو یې ناست دی. موږ په یو شی دي، موږ په دولت باندې غږ دی، په دولت کې هم داسې یو ناکایي کړي یا قاچاقبر یا ډالر ماس یا شرکتان والا شل شل پنځلس پنځلس کاله کېږي چې هغه په نظام کې دننه دي، خپل کار کوي، هغه د ولس پروا نه لري، هغه جنگ واړي، په جنگ کې د دې ګټې دي. موږ خو پر اصلي خبره خو موږ پر دولت باندې غږ کوو چې هغه په دنیا کې سفارتونه لري، هغه دي خپل اصلاحات.
سمندر صاحب وخت کم لرو، که راغونډې کړي
ټول هغه
خلک وخت کم لرو، بخې که خپل خبرې مو سره راغونډې کړي، مهرباني.
زه په خپل دادی په دولت باندې دا غږ کوم چې دولت په خپل نظام کې اصلاحات راول.
کورونه
دا جنگونه ډیری چې دین په دې کې پنځوس فیصد ملګرستي او پنځوس کسان د اصلاحات نه دي راوستلي، ځکه چې دا جنگونه د دې طرف هم ډیری.
کورودان مننه. د جنوب لویدیځ حوزې د خلکو د ټولنیزو شورا مشر محمد اعظم سمندر، او دغه راز د شمال ختیځ حوزې قومي مشر او مدني فعال قدرت الله صافی چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. کور ودان له تاسو قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو اورې، هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو.
اوخی میں بہی مرگ ملی دا لدا جانا مینا نہ پخلا دونا دہال ویلو ویلو سے منشتا دگیلو ڈکا ڈک سڑ گے بطور ارمان بہلا ہلا سما در چکٹ میں واخلی واخلی تو رو خاورو خاورو لمی اڑی پکٹ دا جنازی میں جڑی دلی وی کنا
د خبر په خزو می وړې درنې وی پکټ د جنازې می چړې دلې وی کنا د خبر په خزو می وړې درنې وی کنا او